السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. لمړی خبرونه. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګوردواره د وسلوال د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تېره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسېد چې د هېواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دې کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیورسکي دونیتس سیند پر غاړه پر پراته بل ښار لیسیچانسک هم درنې بمباری کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خپروینن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړ مورس کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې نن سهار د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو.
یو امنیتي سرتیری شهادت رسیدلې د همدارنګ یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی
دی. د طالبانو د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي یو اساسي وظیفه د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خځې له حیواناتو سره تشبیه کړي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادبیاتو لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکی سیال کاکړ له اوږدې ناروغۍ وروسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخې اوس په ارګ کې خوندي دي، د ارګ په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومو اکاډمي کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواره وسلوال برید کوونکي وژلي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې هم د افغانستان د هندوانو له ډلې دی. ښاغلی ټکور وایي په سیمه کې د دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
امنیتی سرتیری شهادت رسیدلی د همدارنګه یو زموږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د ناپیژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلی او یو شمیر اهلي هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د دوو بریدګرو وژل هم تاییدوي. د پیښې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د درمسال ساتونکی وواژه او درمسال ته دننه شول. وروسته د ډز غږونه زیات شول. دلته سهار وخت یو شمیر سرداران یا اهل هنود د خپل عبادت لپاره راځي. د عبادت ځای دی.
هاخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په کارتي پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې څاري. د دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیان وو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند پاتې وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لاله وړاندې یو ډېر شمیر افغان اهلي هنودو خپل وطن افغانستان دوی ته د پیښو ګواښونو له امله پرېښی او اوس په ډېر کم شمیر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
یو شمیر افغان سکان په افغانستان کې پر لګکیو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لګکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کېږي. یو شمیر افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ټول ژوند یې په ویره کې تیریږي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو برید پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوي او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلک یو، خپل هغه کاروبار او تجارت کوو، نه کوم دوی سره سیاسي اړیکه مونږ لرو، کوم نور خبرې لرو. مګر هم باید پښتانه سي مونږ باندې دا ظالمانه حمله کېږي. دا درېیم ځل دی، څلورم ځل دی او زمونږ درمسالو باندې مقدس ځایونه باندې. نو دا دشمن شوم اهداف دي چې په مونږ عملي کوي. مګر هم باید پښتانه چې تر ننه پورې زمونږ خبره واونه اورېدل، نه کوم جهانی جهانی، نه کوم د افغانستان فعلي
حکومت. ښاغلی خالصه وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لګکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره یې هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سکان چې له هېواده بهر شوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تیر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال سوی، ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لګکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګوردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سکانو پر ګردواره له نننۍ حمله وروسته د افغان سکانو او هندوانو اندېښنې وې. دا موضوع مې د پخواني نظام د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږه نوره هم وشاربله او په سر کې مې د دې حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دینی لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي اوس په افغانستان کې. د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلی. شاید تاسې د تصاویر مو لیدلی وي، مالی خسارات ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس په افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زمونږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر انګشمار خلک دي او دننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زمونږ عبادت سهار وختي څلور بجې شروع کیږي او د دې پای پر هغه آخرې وخت وي، یعنی کوم لوی مذهبي پوتران نه وو لوی لاړو، یعنی په هماغه دننه د ګوردوارې وو. لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه وو، د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه وو دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هره ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې شل کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو، او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زمونږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لڅه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې شل کاله حاکمیت را نوی په تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې وو مهاجر وو راغلل. یعنې د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2013 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان د دې تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل. او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول، دوی هیواد پرېښودل لاړل، چې څرنګه چې ما مخکې وویل شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتی ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان په افغانستان کې دینی لږکۍ، مذهبي لږکۍ لکه هزارګان. او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي؟
د افغانستان په خواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغي پوسترونو کې د هغه تصویر یا هغه پوستر خپرېدل چې به حجاب خځې له څارویو سره تشبیه کړي دي عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمیر افغان میرمنې هم دا ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورد چې لیکل شوي هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ سوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر سوی ویل شوي چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د جاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنز ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو بایزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادباو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې د امنیتي دلایلو لمخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخوستل لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بل افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو ته په هوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خځه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیر ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خځه چې به حجاب وي هغه په خپل د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورځو نورو مسایلو ته
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمن اوریدونکو رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته او په سر کې د پښتو د ژبې د نومیالي لیکوال او څېړونکي او فولکلوریست بوهان ولی محمد سیال کاکړ د مړینې په اړه راپور واوري.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړې او نن د 88 کال په عمر د کویټي په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مننه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایع بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانه او د سیمهیزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړو. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
افغان لیکوال او چیډونکې داوود عربزی وايي سیال کاکړ د پښتو د فولکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیسار متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیساري خدمتونه کړي دي، په ځانګړي ډول فولکلور برخه کې، قدیمی آثار او مسقلمی نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلې پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنۍ زده کړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وي، خو وروسته د کوټې، پېښور او پنجاب په هنتونو ته د نورو زده کړو لپاره تللې او نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وي. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شو چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیرې خبرې شوې. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خبرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسي ژبو روانې خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. لسکونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي، له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. د هغه محصلان دي چې پروسه کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یو ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله لا هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لوی هیله درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځي نه به فارغه شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over,
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسیږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مینور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو 130 افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي اله من دي چې یو ورځ بخپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
ویوه لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
دفراندوم
سورس is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو یوی نړیوال موضوع ته. روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار باندې سخت بمباری کړی دي. په سیمه کې اوکراینی چارواکو په دې حملو کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ورپه غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
د اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا راپور له نورو موضوعاتو سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. او سم قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې ده. موږ دا پیغام لرو، که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره مهیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو به د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کړی کېدل، دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغه م دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپټو ته ځي، د دې ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقيب الله منوادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه یوه ډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هیڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوي شی چې ورکوي، او بل د مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. دوویشت، یوولس، چلرویشت، دو سو، یو.
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدر منور دن کور سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو خو دا وخت د مزګر څلور بجې او 1.5 دقیقې دی پام کړی خبرونو ته د کابل خار په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلی ټکور وویل د بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یادون یونما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یونما سرپرست هم وي ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماتې د برالاینز خپله دنده پرېښوده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر غاړه په بل پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمباري کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خبروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه کړې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. قدر من اوریدونکو ده هم د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه و چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږ ګولو بوکول او غټل وروسته بیرته کابل تستنه شو. دا به هم اوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډله کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبد الله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندبال پیل سوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په ویلې مې کې لیکلي دي چې پایلو به د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. ویلمې کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویس د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زیمبابوې د خپل ملي ټیم خپل روزونکي لدان د کوخه کړ. په ورسته شلابار سیالي کې ولاسکلان نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډاله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړ. د لکنوال وکټو او سیالي لوبډالې ته د لوګو منډو ورکول سبب سوچې زمبابوي د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېم شل اوله سیالي هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوي د کرکټ ادارې په یو بیړنې غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګماره. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلی بشپړ سو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو راپه دې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی لکوړاندې مچواورې دل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږ لوبو کول وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوي وګټلې چې 350 ورځې وي او 30 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 13 ورځې ډک لاس کابل تر ورسیده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوي پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 100 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو: زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د 10 میاشتو په تیرېدو او د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملی او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د استرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د 10 میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولي خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران د غشان لنډیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د خزو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د خزو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګیدلي. دغه شان طالبانو پر خزو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څوم خاغل احساس نه وای چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو طبقه خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو کړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک پاړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستان نه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و اموریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له همدوی ته په دې هواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه ان ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیز لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبې دي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکو او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اوولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې ته په 2 منټه به پای ته رسیدي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډل کې خلوب غاړي غوړه کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډل او به هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ ال راونډر سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډل لوبغاړي فرحان زاخیل او همدار ډول نور ضیاء الرحمن اکبر داغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډل کې دی او کول شي خي سالي به ننداري ته وړاندې کی. کابل بازان چې دغه سالي د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته خلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي ننداري ته وړاندې کی. بلور تا کده سپینغر لوبډلې ته وګورو، الته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به خص ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي، احسان الله جنت، عبدالواسی نور نوري افسر زازه فاست بولر یوسف زازه همدا ډول وفادار مومند کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خې سیالي باندې داري تړاندې کی د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوري دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي دوی په شتون کې خې سیالي تر سره کړي د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې دوه ځل اتل ولې ترلاسه کړی ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نس کلونو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د نس کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیندلاس چټک توپ چوونکې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غلوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډل کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پرمټ باندې چې د دوی لومړی پړاو د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی پټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلېږي د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولای شي دغه کمی پیسې عاید ترلاسه کړي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی ورزشی خبرونه پای ته رسیدي تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم خاط یاد او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام لیدلیا و اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکر اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وجلی دي دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکر اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدي شي
کله چې ټولنه آرام شي کله چې جنگ نه وي نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري دغه سی په افکارو سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی وهل شوی او حتی وژل شوی دي لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي
ټول نومړی عامل چې دا جګړه ده متاسفانه لسیزل ته جګړه روانه ده جګړه زموږ زغم زمونږ درک زمونږ د خبري قوت هر څه لبین وړي دي او ټول د سپکر کی چې اخري لار د هر خبري هغه وهل دي هغه وجل دي هغه توتريخوالې ته لاس کول دي د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم کې ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په اوچا باندې پزور تحمل کی هغه د توادر نه چې هغه منطق او دلیل وري د مخالف کس د نظر نه منې دی دلیل وري څه ده دلته ځان غمل چې دی غم خالقه کری نه منستر ځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد د دلیل نه واوري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅ موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو دا کې دې بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی هتا غ وژنه هتا غ سره دوستی بنده کی نو دا ټول خبره مکول شي د ډیالوګ لارې د خبرو لارې د سمې مفاهمه او مکالمې لارې سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کا ځوانان یو بل ونه منی او تل د هڅ وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بیاخوا هماغه پخوانۍ خبرې وي هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به مونږ اوسېږو په هماغه محیط کې به مونږ اوسېږو زمونږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او مونږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته یو لکه څومره چې اوس وروسته یو دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خدل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل هغه سیاسي ایديال ځانتني سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تا سره د منفی نظر په ټولنیز شبکو کې تا درکې چې هغه لغنی توتريخوالي د خوشنط بو سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخي دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو دی بل سپکول ته دي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته را بولم استاد ولی ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کې یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم، لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
شا ظلمو پور با خلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور با خلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو